ولایتونو پراته دی هغه هم به برسان شوی دی. او زموږ تخنیکی ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بیرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت دی طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت یې بېرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوئ نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مې غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منصب تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي. او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، چون هیوادونه معمولا ملتونه جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
زه راګرځم نیازی صاحب د ملت مسؤلیت ته په دې برخه کې. خو هغه اندېښنې چې تاسې د افغانستان امنیتي بنسټونو ته سپارلي، کوم ټکي پکې یاد شوي دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوي چې دوی دې د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړېدلې ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کېږي؟
خب ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کېږي او هغه په ماین باندې الوزول کېږي، بیا پایا چپه کېږي. او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کېږي چې هغه درې برخې ونړول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کېږي، دا ورسره ونړول کېږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کېږي تر ډېره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوړ ګواښ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې دغه خلک بریالي کېږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا دی، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حداقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حداقل که دی د لاس په ذریعه نه شي کولی چې د دې کار معنې شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغم در رود لري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرخه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنه کړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان ونه اوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولی چې د هر یوې پایې سره یوه امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي. خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کېږي چې د دغې ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لوی وروسته کارونه به څه وي؟
هو پوهېږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولی چې هرې پایې ته یو سرتېری راضف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري. دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي، دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو د غرضولو پلانونه شنډ او خونسا کړي. ما موږ د افغانستان برښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسې هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ستاسې مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق، څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومیږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه درېمه چې له اول نه له صفر نه تر سلو پورې 2 افغانۍ دي، بیا له یو سلو یو نه تر 200 پورې 3.15 افغانۍ دي، 15 افغانۍ دي. همداسې برف چې راځي نو په هغه کې ستونزه نه شته، او هغه هېڅ ډول سوء تفاهم هم نه راځي، او زموږ هېوادوال دین په دې باندې شک نه کوي.
سینازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زموږ برېښنا شرکت تر اوسه پورې په دې مورد ځینې موثق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دا کار وشي. خو زموږ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوې اخلي او هغوی ته د پخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زموږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعا ګرچې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول، زموږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول، تخنیکي ټیم هم په هماغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړېږي، د سیمې ته رسېږي او ژر تر ژره خپله سروې کې او پلان جوړوي. که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زموږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې هزلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو، او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو، د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړوو، موږ به بیا جوړوو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه، آباد اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لاختر یو ورځ مخکې په خوست کې یو ماشوم په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب وایي وراره یې له خپلو همزولو سره لوبې کولې چې له هوا مرمۍ راغله، او د ده له مرګ سره یې د دوی اختر هم په غم کړ.
یو دردونکی حالت دی موږ دپاره.
دا دی ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي.
مونږه متاسفانه یو جنگي ټولنه یو،
او د خوشحالي د نمانځلو لپاره بدیلې لارې کومې دي چې نورو ته تاوان ونه رسیږي؟
راځي تلونه وکړو، راځي چې میلې سره وکړو.
افغانستان کې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي، هغه که د ماشوم زیږیدل وي، که واده وي، که اختر وي او یا د کومې لوبې بریا وي. دوی اسمان ته د وسلو خولې نیولې وي او مرمۍ ترې باده وي. ډېر کله دا مرمۍ د مرګونو سبب هم شوي او د خلکو خوشحالۍ یې په غم وربدلې کړې دي. په یوه تازه پیښه کې په خوست کې یو ماشوم چې له خپلو همزولو سره په لوبو مصروف و په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تره نجیب الله نجیب د دې پیښې کیسه راته کوي.
تقریبا اوه نیمې بجې وې وروسته لرې ژمو ته، دغه د کور ټولو ماشومانو او د دې تر څنګ دغه د تورو زمانو د کورنۍ د ګاونډیانو نورو ماشومان بیرون ووتل تر څو بازي وکړي. داسې شکمن اختر و، ماشومان د غل منظر غوښتل. دغه شپه اول منځې مرګانډونه و، د دې تر منځ دغه اور لوبه و دغه کړه. مونږ په مهمانخانه کې ناستو د نورو مېلمنو سره، د ماشومانو تر منځ غورځي ګډ شول چې مونږ داسې فکر وکړو د خپله کومه یوه شوخي کې یا دغه د شوخۍ غورځې دي. خو وروسته هغه غورځي چې په هغه بدل شول، په ژړو بدل شول، چې سخته سخته ژړو و د ماشومانو تر منځ. پنځلس تقریبا شل ماشومان و چې همسایګان او خپل ماشومان مو صحنې ته چې داخل شو، هغه د مونږ خبرجان په هغه ساحه کې پروت و. وضعیت ښه نه و، بیخي ښه نه و. موټر ته مو غږ کړو، غوښتل مو کلینیک ته انتقال کړو. مخکې له دې چې روغتون ته ورسېږو په لار کې خپل ژوند وبایللو.
نجیب الله نجیب وایي وراره یې د فوټبال تکړه لوبغاړی و او دوی اراده درلوده چې هغه ته داسې فرصتونه برابر کړي چې په دې برخه کې مخکې لاړ شي. خو یوې مرمۍ د هغه او په هغه پورې د دوی تړلي ارمانونه خاورې کړل.
خبیر تقریبا دیالس کولو شپې هم ټولګي زده کوونکی و. د دې تر څنګ یو ښه فوټبالر و. نیت مو هم داسې و چې د افغانستان دغه ټیټ عمر لرونکي فوټبال لوبډله کې هم شامل کړو. هڅه مو دا کړه ځکه د کومې وړتیاوې ځانګړتیاوې چې لرلې په ډېرو کمو ماشومانو کې هغه برېښي. یو ښه لوبغاړی هم په دغه برخه کې. نو یو داسې بده پیښه ورمنځته شوه چې هوایي پیرونه وشول ولیدلې منطقو کې چېرته. د دې دپاره خو په کور ده چې رسنۍ ډېر کور وکړي، رسنۍ فعالیت وکړي. اوس په اوس وخت کې خو ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک ښه رول لوبولی شي چې مدني پالون ژورنالیستان او د دې تر څنګ په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه فعالیت وکړي، خلکو ته داسې فکر ورکړي چې که چېرته مونږ هوایي پیرونه کړو نو مونږ د یوه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وو.
دا خوست اوسیدونکی حبیب کامران وایي هغه ځوانان چې د خوښیو په وخت کې هوایي ډزې کوي د خوښیو د نمانځلو لپاره نورې بدیلې لارې نه پیژني.
دوه عمده علتونه لري. یو دا چې